السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی، پکې راغلي طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ گواخ مخ په زیاتېدو دی. تفصیل به وروستا واورئ. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د انتحاري برید پرامنلې. دا رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. د بدخشان ولایت لپاره طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. په دې اړه هم وروسته یو تفصیلي راپور او مرکه خبریږي. د بل غاړي بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی ووژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د یاسین کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دی اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه یې د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. میرمن امیری بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی د افغان ښځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کړې ده. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د فیانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې وه چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایات په توګه وڅېړي. برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شار ظفیر ګمارلې. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابل ټیکسن بابا را روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برېټانیا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوحې ته لیږدولې دي. سپینا مارډی د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري چې د روسیې په خبره کې د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینا مارډی د ملي امنیت شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغه یې کار واخلي. ښاغلي کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتره کې په پام کې نیول شوي دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ رونګتای شرکت سره یو ځای د یوغور مسلمانانو نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتو د دې شرکت واردات له دې وروسته ممنوع کړي دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه ستړي مشي او ورځ مو په خیر. لکه څنګه وړاندې مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو او تازه خپور شوی، پکې راغلي دي چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې د دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزفی سیاست ته مخه کړی ده. په دې راپور کې د قومونو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا حبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا یې هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي کابل میشتي طالب مشران دې د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په زلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو او په حکومت کې د نورو لوریو د مشارکت په اړه اختلافي نظریات اورېدل شوي. په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوي چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کلاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیزونو په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغېزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه لوړه او د متافتامین د تولید زیات شوی. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشه یي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړو لپاره کمپاین کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې پر طالبانو د امنیت شورا لخوا لګول شویو بندیزونو ته په اشارې لیکلي چې دې بندیزونو د ملا حبت الله په پرېکړو اغېز نه دی لرلی، او تر خوا یو شمېر هیوادونه چې له طالبانو سره یې تعامل کړی د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داعش خراسان څنګه په تیرې یوه میاشت کې په بدخشان ولایت کې د دریمې خونړۍ حملې مسولیت منلی. د بدخشان د سرپرست والي د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې چاودنې لږ تر لږه یوولس کسان وژلي دي. داعش ډلې له دې وړاندې د تېرې سهشنبې په ورځ د بدخشان په سرپرست والي د شوې موټر بم برید مسولیت هم منلی. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یا داعش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپله درېیمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې یې مسؤلیت ومنه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل
د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. په ډیره بخښنه چې دا راپور نیمګړی پاتې شو، خو وړاندې په دوه نورو خبرونو کې خبر شوی اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
داعش نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دیوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت ته ممانعت نه لري. قران عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق اسول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانیت نسته و خپل اختیار لري، هو کفاعت و انو شرایط به بجای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپلو دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاح وشي، بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي، ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم بهي که هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیګه طلاق راکوي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه سي کوی، تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي، او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو، که چرسي که بنګي که بیروي که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نه به موږ ژوندی پرېږدي نه به هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای، لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزدۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدۍ دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې، اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده، او په څه خبره باندې سره بېلېږي. که بیا ونه شو اسلامی طریقه دا باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر ازه باندې بیل شي. مخزم حق لري چې یو مرو لري بیرته مثال طلاق کیږي، سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي، دغه ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي، او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینه اخلی پسی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اولا که سوزی دلی ده، هم پا آخره که سوزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی. هم ده غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلی دیم هم ده غصه پا خوشحاله وشی، چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی، چه سه مشکل داری تا پده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غیز مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی خبر خلا محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي، او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې نارضایی د ښځو او د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جگرخونی ښځې ته رسیږي. او د دوی د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغه د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا آوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي.